کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی درته وایم. افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو سرمنشي له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. دوستانو دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. لومړی اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کورنیو چارو وزارت وایي کابل کې د ولسمشر پر ځانګړو ساتونکو برید څیړي. کابل ته د برېښنا د بیرته نښلولو چارې پیل شوې او امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطې پر دو غړو غلچکای برید څیړي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخستن د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولسمشر د ساتنې د ځانګړي قطې یا پی پی ایس دغه غړي په چکر تللي وو چې د وسلوال برید هدف وګرځېدل. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې له دې وړاندې هم ورته هدفي وژنې شوې دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي طالبانو د تعلقانو ښار د چکاب کلی ملي پیوستون مشر وژلی دی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون جمعه شوې ده. ښاغلی اسیر زیاته کړه د جمعې لمانځه وروسته دغه قومي مشر او د چکاب د کلي د ملي پیوستون مشر طالبانو له ځان سره بوته چې نن سهار یې سر پرې کړی جسد وموندل شو. تر اوسه د دغه قتل انګیزه معلومه نه ده او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند نن وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې دوی 50 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. د دغو 13 کسانو له ډلې یوولس د پلازمینې کابل اوسیدونکي یاد شوي دي او نور د سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، غزنی او لوګر. تر اوسه د یو شمېر ناروغانو درملنه هم شوې او افغانستان کې د ویروس شپږ تنه مړه کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت کابل ته د ازبکستان د پریشوي وارداتي برېښنا د مزو بیرته نښلولو چارې پیل کړې دي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له اجازې وروسته د دوی کارکونکو د بغلان په چشمه شیر او ډنډ شهابالدین سیمو کې کارونه پیل کړل. ښاغلی توحیدی وایي د برېښنا بیرته نښلول ممکن دوه ورځې وخت ونیسي. کابل ته د راغځېدلې برېښنا مزې دوه شپې وړاندې د چشمه شیر په سیمه کې له جګړې وروسته پرې شول. طالبان وایي دوی د برېښنا مزې نه دي پرې کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کرونا له امله د 480 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د کرونا له کبله په 24 ساعتونو کې دا د نړۍ په کچه د مړینې تر ټولو لوی شمیر بلل شوی. له دې سره په امریکا کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته ورسېد. دغه هیواد کې 2,300 کسان په کرونا اخته شوي دي. د امریکا ډیر ایالتونه قرنطین دي او اوسیدونکو ته ویل شوي چې یوازې د اړتیا په وخت کې له کورونو راووزي او په عامو ځایونو کې خوله او پزه پټه وساتي. چین په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د زرګونو کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. دغه مراسم چین کې داسې مهال ترسره شول چې د نړۍ نور هیوادونه لا هم د دغه ویروس د خپرېدو او مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند وو او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډېدلي وو. د کرونا له کبله مړو شوو کسانو ته د درناوي په پار 3 دقیقې چوپتیا هم وشوه. دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس رامنځته شو چې نږدې 2,000 کسان پرې اخته شول او شاوخوا 3,500 ترې مړه شول. چین نن د کرونا د 1900 مثبتو پیښو خبر ورکړ. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیګ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډېدلې دي. د مرکزی آسیا دغه هیواد 9 میلیونه وګړي لري، خو تر اوسه د کورونا د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی. د تاجکستان د فوټبال لیګ لاس لوبډلې لري چې سبا یکشنبه د نندارچیانو له حضور پرته سیالۍ پیلېږي. له دې وړاندې پر تاجکستان له دې کبله سختې نیوکې شوې وې چې د نوي کال د رارسېدو جشن په اړه یې کنسرټونه او ورزشي پروګرامونه ترسره کړل. د تاجکستان د روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه هیواد کې ټول هغه کسان د دوو اونیو لپاره قرنټین شوي وو چې تیره یوه میاشت کې له نورو هیوادونو تاجکستان ته ستانه شوي دي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو واوریدل. افغان ولسمشر د نوې کابینې د معرفي کولو په لړ کې په تازه فرمان سره محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړ. د ښاغلي اتمر د ګمارنې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی داسې وایي:
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسیدلې دي. همداراز د ملګرو ملتونو سرمنشي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ټینګار کوي چې په نړۍ کې د ټولې روانې جګړې سمدستي ودرېږي. اخوا د کابل پولیس وایي د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی تېر شپه د نامعلومو وسوالو لخوا وژل شوی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ سرپرست محمد نبی بیان:
ما تو فعلا تصدید نشده که یک اپی پیران شده بودن، پیرانی تصادفی بودن، منطقه با افراد مسلحی ناشنان سر میخنن.
نو راپور نه حمله رو په دو همه نیمهی که حقیقت صدای او تندی چنگی اونیس پروگرامونه لرو. ورزو د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند په توګه وګمره. مخکې له دې ښاغلی اتمر عبدالهادي ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستانو په توګه وګمارل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو فعالان وایي چې د وزارتونو د مشري لپاره یوازې سیاسي نفوذ نه بلکې تخصص ته هم اړتیا ده. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مالیه او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستان او نوماندانو لګمارلو وروسته محمد انی ختمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه وګماره. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د افغانستان یوه مطرح اغیزمنه سیاسي څېره ده او په وروستیو دوو لسیزو کې په بیلابیلو دولتي برخو کې کار کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي د محمد حنیف اتمر په ګډون چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیرې وزارتونو ته پیژندل شوي وړ او تجربه لرونکي کسان دي.
په دې باندې اطمینان لرم، دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم له جنرال مهاب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له حنیف اتمر نه مخکې عبدالهادي ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. همدارنګه د ولسمشر لخوا محمد داود سلطانزوی د کابل خاروال او محمد ایوب سالنګي د سیمیزو ارګانونو د خپلواک ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی اتمر مخکې له دې د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو پوهنې او د کلیو د پراختیا د وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي افغانستان د یوې څانګې مشري پر غاړه لري مخکې له دې د اقتصاد د وزیر په توګه کار کړی او طاهر زهیر له څو کلونو راهیسې د بامیانو د والي په توګه کار کړی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه رحیم جامی وایي چې په وزارتونو کې د سم کار کولو لپاره اړینه ده چې د سیاسي نفوذ ترڅنګ تخصص او مسلکي وړتیا ته هم پام وشي.
ما متاسفانه در افغانستان همروزه در حالت
په خواشنۍ سره موږ په افغانستان کې ډیر ځله د استراب او بحران په حالت کې یو. نو په داسې حالاتو کې اړتیا ده چې داسې کسان په وزارتونو کې ځای پر ځای شي چې په دغو برخو کې د کار لازمه وړتیا ولري او وتوانېږي چې تر لاس لاندې کار کوونکي ښه مدیریت کړي. ولسمشر غنی مخکې له دې ټینګار کړی چې په کابینه کې به داسې سیرې وګماري چې سیاسي نفوذ او د کار توان ولري او د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. خاغلی اتمر د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر د سلاکار په توګه د ماموریت پر مهال یو نفوذ لرونکی او د بحث وړ سیره وه. له دغه پوسته د خاغلی اتمر لګوښه کېدو وروسته نوموړی د خاغلی غنی پر یوې منتقدې سیرې بدل شو. خاغلی اتمر ولسمشریزو انتخاباتو ته هم خپل نوم لیکلی و، خو د ده په ډله کې د خپل منځي اختلافاتو له امله انتخاباتي مبارزو ته راونه ووت. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستان و موردل چی افغان ولسمشر محمد حنیف اتمر د بهرنی چارو وزارت سرپرست و نماند وزیر په توګه ورټاکه او معرفي کړی دی. خو دا چې د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه یې درې نماندان اعلان سوي څومره مسلکي او پراخ بنسټ دی؟ د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی. مرکه به په ګډه وورو.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اړه مو خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جلات ما ولسمشر په ډیرو واضح الفاظ وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به یې او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
ګټوازی صاحب، څه فکر کوئ دغه کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي، وزارتونو ته نومان شوي دي، دا خو پخوا هم په همدې حکومت کې په بېلابېلو برخو کې کار کړی ده، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول چې توقع کېدله وبکړی سي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
پیروزی خورې، زه په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي سیاسي چیرې جلاتما په جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جلاتما رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې سوي دي داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلی دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
پیروزی خورې، بالکل انشاءالله. دا اوس کوم ټکی ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګی وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مین په توګه، اداري او مالی مین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس د سات وکړي او ښه چیرې معرفي.
د تاسو له نظره کړه دې وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې واوسي، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي شوي دوی پخوا هم په کابینه کې و په حکومت کې کار کړی ده، کاري خلکو ته معلوم ده. د تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نورو خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي. موږ وزارتو کې نور پوستونه لرو، په یو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوست د نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړی دی چې د ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ ساتي راډیو غوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسیدلې دي. د دغه وزارت وایند وحید مایار نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د خلکو له لورې وضع سوي قیودات جدي نه ګڼل کېږي چې د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا خبرداری ورکوي که چیرې وضع سوي قیودات مراعت نه سي له سرغړوونکو سره له قهري قوې څخه کار اخیستل کېږي. نورحال فیروز عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو زیاتېدل او د خلکو له لورې د وضع سویو بندیزونو نه مراعاتول، دغه هیواد د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو په لابراتوارونو کې تر دې مهاله د 2288 مشکوکو پیښو بیلګې اخیستل سوي چې نږدې 300 یې مثبتې ګڼل سوي دي. دغه وزارت ویان وحید مایار د شنبې په ورځ د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل
مثبت پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه موږ د مریضان چې تاریخچه د سفر لري تقریبا 100 شاوخواو کې دي، او هغه څوک چې شفایاب شوي 12 تنه شفایاب شوي دي مکمل. تر اوسه ټول فوتي پیښې زموږ وپیښې دي.
ښاغلی مایار وایي د کرونا ویروس د خپرېدو او د پیښو د زیاتېدو اصلي لامل د خلکو له لورې د بندیزونو نه مراعاتول دي. د امیر روغتیا وزارت ویاندا هم وایي که چیرې د خلکو له لورې په ښارونو کې له ګڼې ګوڼې او تګ راتګ مخنیوی ونسي د دې ویروس لمن به په ټولنه کې لا پراخه سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه د پلازمېنې کابل په ګډون، هرات، نیمروز او فراه په رسمي ډول، خو د جلال آباد په ګډون په کندهار، غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې د والیانو لخوا نیمه قرنطین یا په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول سوي دي. له دغه وزارت د معلوماتو له مخې هغه دوه ولایتونه چې زیاتې پیښې پکې ثبت شوي هرات او کابل دی، چې په خبره یې په هرات ولایت کې 204 او په کابل کې 340 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کرونا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې وپیژندل سه او تر هغه وروسته د نړۍ زیات شمېر هیوادونو ته انتقال سه. په افغانستان کې ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته ګڼل سوي د معلوماتو له مخې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راستنه سوي چې افغان کډوال او مسافر دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې که چیرې د خلکو له لورې وضع سوي بندیزونه جدي ونه ګڼل سي له قهرې قوي به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیال وایانده مروه امینی
خلک دغه شکل باندې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د صحت وزارت دوی ته لارښوونې کوي، هدایت ورکول کېږي چې قرنطین مراد کړي، یو بل څخه فاصله ونیسئ، ګڼې ګوڼې څخه له بیروبار څخه تاسو مخنیوی وکړئ. له بعد همغه چې د افغانستان خلک مخصوصا په کابل کې په لویو ښارونو کې لکه هرات، کابل او ننګرهار کې دې ته جدي پاملرنه وکړي. اوس د افغانستان په خلکو باندې کورنۍ چارو وزارت غږ کوي چې بیا اعلانوو تاسو په خپلو کورونو کې پاتې شئ، که نه پولیس دې ته مجبوره سوئ چې له قهرې قوې څخه ګټه واخلي.
اغلې امینی وایي سره له دې چې د افغانستان د دولت له لورې د بندیزونو وضع کېدل د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره اعلان سوی، خو خلک یې په نه مراعاتولو هم د ځان او هم د نورو ژوند ګواښي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسېدلې دي، چې د چارواکو په خبره تر ډېره هرات ولایت پکې ځپل شوی دی. د افغانستان د چارواکو په خبره دوی تر ډېره د کرونا ویروس پیښې د هغو افغان کډوالو د راتلو له کبله ګڼي چې له ایران څخه افغانستان ته راځي، او هره ورځ په سلګونو او حتی زرګونو افغان کډوال د هرات له لارې د ایران څخه افغانستان ته راځي. په دې اړه د دې اونۍ د حقیقت څه دی په پروګرام کې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو او د کرونا ویروس د انتقال د مخنیوي په اړه خبرې کوو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري وایي چې په دې برخه کې د امیر روغتیا او د هرات او نیمروز ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره په هماهنګۍ مهم کارونه ترسره شوي دي. البته دا مرکه به د حقیقت څه دی په پروګرام کې په همدې خپرونه کې وروسته ووري خو تقدم خورزو ملګر ملتونو ته د ملګر ملتونو سرمنشي له کرونا وایروس سره د مبارزه لپاره ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. انټونی ګوتریش خبرداري ورکړ چې نورو بدو حالاتو ته باید چمتووالی ونیسو. خو د په وینا تیرته که وکتل سي افغانستان هغه ځای دی چې کله شرایط خرابېږي وسلوالې جګړو ته لاپسې زور کوي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې چې جګړې پکښې روانې دي وسلوالو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د اوربند غوښتنې هرکلی کړی خو تر اوسه وسلوالو طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ په نیویارک کې وویل موږ په نړۍ کې سولې او یووالي ته سخته اړتیا لرو تر څو له کرونا ویروس سره مبارزه وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې بد حالات لا را روان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د نړۍ په یولسو هیوادو کې د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شوی دی او وسلوالو ډلو ویلي دي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به له جګړو لاس واخلي. خو افغانستان، یمن او لیبیا هغه درې هیوادونه دي چې هلته موږ ته شاهدان یو چې په سختو حالاتو کې ځینې شخړې نورې هم پسې سخته شوي دي. انټونیو ګوتریش بیا وویل چې په کامرون، د مرکزي افریقا په جمهوریت، کولمبیا، لیبیا، میانمار، فلیپین، سودان، جنوبي سودان، سوریه، اوکراین او یمن کې شکیلو ډلو څرګنده کړې ده چې د غوښتنه به پر ځای کړي. خو د نوموړي په باور د وینا او عمل ترمنځ ستر واټن دی او د دې لپاره چې په ځینو ځایونو کې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي پر یو بل اعتماد سخت دی. ښاغلی ګوتریش څرګنده کړه چې لس ورځې مخکې یې په نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه چې نږدې اویا هیوادو، مدني ټولنو، مذهبي مشرانو د پاپ په ګډون تایید کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هغه پریکړې هرکلی هم وکړ چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تصویب کړ او پکې له کرونا سره د مبارزې لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. دا لومړی پریکړه لیک دی چې د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادو له لوري د کرونا د اخیستونکي او وژونکي ویروس په اړه تصویب شو. د دې پریکړې لیک په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دا ډیر مهم ګام دی چې څرنګه د کرونا سره او د هغه له امله لرا پیدا شویو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره چلند وشي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې په وروستیو ورځو کې د نړیواله کچه په دې برخه کې پر پیاوړې همکارۍ ټینګار کړی دی. د تیرو اونۍ په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته کرونا ویروس تر ټولو ستر ګواښ دی چې نړۍ ورسره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د اوربند لپاره د سختو ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه او حکومتونه یې وهڅول چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیاسي فشارونه زیات کړي څو وسلوال خپلې وسلې پر مځکه کېږدي.
د سنو د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې خو مو واورېده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 24 ساعتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا ویروس ډیر کسان وژل. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو نیویارک ډیر ځپل شوی دی او هلته د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر هغې شمیرې ته رسېدلی دی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 کې توریستي پېښې څومره کسان وژلي وو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور جزئیات د احمد شیبر په یو بل راپور کې اورو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس ته قربانیانو شمیر پرون په یوه شپه ورځ کې 1,400 ته ورسید. د جونز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کرونا ویروس ته قربانیانو شمیر تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې هیڅ ځای دومره زیات نه و. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د قربانیانو شمیر 1,406 ته لوړ شو چې دا شمیره په ټوله نړۍ کې د کرونا د ویروس د ګردو قربانیانو چې 950 تر رسیدي لاته څخه یو برخه جوړوي. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ځپل شوی ایالت نیویارک دی چې هلته د کرونا اخیستونکي وبا د قربانیانو شمیر د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له قربانیانو سره د شمیر له کبله پرتله کېدای شي. په نیویارک کې پرون د کووید 19 د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې 522 ته ورسید. د نیویارک گورنر اندریو کومو وویل چې له دې سره په نیویارک کې د کرونا د قربانیانو شمیره 2,915 ته لوړه شوه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو شمیره چې اکثر یې د نیویارک په منهټن کې د سوداګرۍ په آسمان څکو دنګو ودانیو کې وشل شول لږ څه تر 3,000 کمه وه. د نیویارک ښاروال وایي چې چارواکي له وخت سره په مبارزه بوخت دي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې بدو او سختو ورځو ته چمتووالی ونیسي. شاروال میرو بیل دی بلاسیو خبرداری ورکړ چې روغتیایي کارکونکو ته په ښار کې سخت اړتیا شته، طبي تجهیزاتو ته ضرورت شته او د روغتون بسترونو ته اړ یو. د نیویارک شاروال له فدرالي حکومت وغوښتل چې د امریکا له پوځ څخه مرسته وغواړي. د نیویارک ښاروال زیاته کړه چې موږ له داسې دښمن سره مخامخ شوي یو چې په زرګونو امریکایان وژني او ډېر داسې خلک وژني چې د مرګ وخت یې نه دی. او تاسو دا نه شئ ویلی چې هر ایالت ځان ته دی خپل غم دې خوري، او هر ښار ځان ته دی که داسې فکر کوي دا امریکا نه ده. په امریکا کې بل ایالت چې د کورونا له امله ډېر ځپل شوی دی هغه د لوزیانا ایالت دی چې هلته د کووید 19 قربانیانو شمیر پرون 370 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستان، اوس به یو بل راپور ته ورسو چې البته په افغانستان اړوند دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته بیرته ستانه نسي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دغه موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي هوکړه کې هم تضمین سوی ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې تر کومه چې اور بند ونسي د جګړې ډګر ته د طالبانو د ستنېدو امکان نشته. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ د بندیانو د خوشکېدو په اړه له خبرو وروسته اوس طالبان وایي د دوی بندیان به تر آزادېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نشي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل د وی زمو بندیان مخبل کورون تر ستانه شي او اړتیا نشته چې جګړې ته مخه کړي. له امریکا سره په هوکړه لیک مونږ په دې اړه تضمین کړای چې زمو بندیان به د جګړې لیکو ته نه ستنيږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي و چې له تخنیکی پروسې وروسته به د بندیانو د خوشی کېدو زمینه سازي وشي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین هم ویلي و چې د مارچ په 1 نیټه به د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي، خو دغه پروسه تر اوسه نه ده پیل شوې. افغان حکومت تل دا ویلي چې طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اور بند وکړي او یا هم د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي، خو د دوی په باور چې طالبان اوس هم جګړې ته دوام ورکوي. هم وکړه د طالبانو د تازه څرګندونو پاره چې ویل دي د دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې دګر ته نستانه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راوخلو، خو دوی په دې اړه څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې جګړه روانه ده په داسې شرایطو کې د جګړې دګر ته د خوشی کېدونکو طالب بندیانو بیرته ستنېدل یو ستر خطر بلل کیږي. د کورونې چارو وزارت پوخانی مین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د وی وسته جګړه روانه ده او طالبان په یو شمیر ځایونو بریدونه کوي او خپل دی بریدونه ته دوام هم ورکوي. کله دې ډلې بندیان خوشی شي او بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي په دې برخه کې څه ضمانت موجود دی؟ د خغلی یارمن په خبره طالبان باید د خنیت معلومولو لپاره اور بند وکړي. د نوموړي په باور کې طالب بندیان له بند څخه آزاد شي د دې ویره موجوده ده چې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
او د کابل پولیس وایي چې د ولسمشر یو ساتونکو تیر شپه د نامعلوم وسلوالو لخوا وژسو. قیام مقصودی له و کلونو را پدې خوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ساتونکو و. تر اوسه دغه پیش مسولیت چا نه دی منلی. رحمت الله افغان پاړه راپور راکوي.
د کابل د پولیسو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ قیام مقصودی تیر شپه په پخمان ولسوالۍ کې وژل سوی. مقصودی د امید په نوم له خپل یو همکار سره په شخصي سفر دغه ولسوالۍ ته تللی و. امید هم په دغه پیښه کې ټپي سوی. د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي، خو څېړنې پیل سوي.
تروسه دا نه ده تثبیت شوی چې دا له مخه طرحه شوی کوم پلان وکړو تصادفي پیښه وه، خو کله چې دوی له ناپیژندو وسلوالو سره مخ کیږي د دواړو لوریو لخوا په ډزو کې یو تن شهیدیږي او بل ټپي کیږي.
قیام مقصودی له تیرو اوو کلونو را په دې خوا د ولسمشر د ساتونکي ګارد غړی و. نوموړي په ځینو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر ملګرتیا کوله. قیام 15 کاله مخکې واده کړی و او یو لور او یو زوی ترې پاتې دي. د مقصودی د تر زوی نجم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت ته وغوښتل چې د نوموړي وژونکي ونیسي.
از موږ خپل قضایي وتلي له حکومت نه جدي خوښتنه درته چې د عاملین ټول پیدا کړو، عدالت او قانون منګولو ته وسپاري چې خپل تزاور رسیدي چې بیا نه ده پیښو نه جلوګیری و.
د ولسمشر د ساتونکو وژنه په کابل کې لومړنۍ پیښه نه ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ د سرپرست په خبره تر دغه پیښې وش په مخ کې د ملي امنیتي او کارکوونکي هم د پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل سوی. تر دې مخکې بیا د ملي امنیت ریاست د جندر د برخې مشره جنرال شرمیلا فروغ وروسته له هغې چې په موټر کې د ماین چاودنه وسوه ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او یا هم تکرار اوري او راپورونه او خبرونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم څلور بجې دېش ته کیسه یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطعې پر دو غړو غلچکای برید څیړي. دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخوستن د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي طالبانو د تعلقانو ښار د چکاب کلی د ملي پیوستون مشر وژلی دی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر وایي طالبانو پرون د جمعې له لمانځه وروسته دغه قومي مشر له ځان سره بوت چې نن سهار یې سر پرې کړی جسد پیدا شو. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 209 نوي ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنوي ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې دوی 15 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت کابل ته د ازبکستان د پریشوي وارداتي برېښنا د مزو بیرته نقلولو چارې پیل کړې دي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له اجازه وروسته د دوی کارکوونکو د بغلان په چشمه شیر او ډنډ شهابالدین سیمو کې کارونه پیل کړي دي. امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کورونا له امله د 1400 کسانو مړینه ثبت کړې ده. چین په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د زرګونه کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند وو او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډیدلي وو. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیګ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډیدلې دي.
له اسدالله الدین څخه مننه. دوستانو زموږ دوه اونیز پروګرامونه هم سته وروسته راځي. تر هغه د مخه به یو بل راپور هم واورو. په چین کې د هغو زرګونو کسانو په یاد د ویر مراسم ترسره سول چې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. له چین پرته په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو او یا هم په دې ویروس د مړینې شمېر په زیاتېدو دی. دغه ویروس خپرېدو په نړۍ کې اقتصادي زیانونه هم اړولی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور کوي.
په کورونا وایرس یا کووید 19 د زرګونو مړو سو کسانو په یاد د ویر پر مهال په ټول چین کې ملي بیرغ نیم ځوړندې او هر ډول تفریحي پروګرامونه ځنډول سوي دي. په دغه هیواد کې د مړو په یاد چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران هم پکې شامل دي نن پر ځای وخت د سهار 10 بجې د 3 دقیقو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. تر نن یعنی د ویر تر ورځې پورې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 3322 ته رسیدلی دی. د دغو مړو په یاد په داسې حال کې ویر کېږي چې نن په چین کې د قینګ مینګ په نوم د کلنی فیستیوال یا میلې د پیل له ورځې سره برابره ده. د دغه فیستیوال پر مهال په زرګونو کورنۍ د خپلو پلرونو او نیکونو د قبرونو په صفا کولو سره د هغوی د درناوي مراتب پر ځای کوي. په ووهان ښار کې چارواکو د دغه فیستیوال هر ډول مراسم د اپریل میاشتې تر 1 ځنډولی دي. د چین په نورو برخو کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د هدیرو د کارګرانو پر فعالیت دی اکتفا وکړي. د چین روغتیایي کمیسیون پرون جمعه وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس 1 نور کسان اخته سوي دي. رویټرز آژانس د دغه کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې پرون په ووهان ښار کې 4 نور کسان په کورونا وایرس مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,860 ته ورسید. متخصصان لا هم د چین لخوا د ورکړل سویو ارقامو په اړه شک لري ځکه محلي رسنۍ په سختۍ سانسور کیږي او په چین کې د بهرنیو رسنیو لاسرسی منع سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 1,000,000 تایید شوې پیښې شته او د مړو شمیر تر 950,000 زیات دی. په نړۍ کې په میلیاردونو وګړو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، یوازې د ضروري کارونو لکه د سودا اخیستو او ډاکټر ته د تګ په نیت دي له کورونو ووځي. حکومتونو د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار کړی چې خلک دې د ورځې څو وارې لاسونه په صابون ومینځي او له یو بل څخه دې لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان